په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د ماشومانو د حقونو مدافع ټولنې وایي وسلوالو ډلو په افغانستان کې روغتیایي تاسیساتو او روغتیایي خدماتو ته سخت زیان اړولی. نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. رحمت الله افغان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زخلوال له هغو افغانانو چې پاکستان ته په ویزو ورغلي اوس بند پاتې دي، غوښتي چې نن او سبا د تورخم او چمن له لارې هیواد ته ستانه سي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د پاکستان له لورې شاوخوا 18 مرمۍ په سرکانو او دانګام ولسوالۍ توغول شوي دي، او د متحده ایالاتو ولسمشر پرون د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایي فرمان له سره ترتیب شوې بڼه لاسلیک کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال له هغو افغانانو چې په پاکستان ته په ویزو ورغلي او اوس بند پاتې دي، غوښتي چې نن او سبا د تورخم او چمن له لارې هیواد ته ستانه سي. ښاغلي زخلوال په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي، له پاکستاني مقاماتو سره د لارو د خلاصېدو پر سر لا کومه موافقه نه ده سوي، خو اسلام آباد نن او سبا هغو کسانو ته چې په ویزو ورغلي او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه سي لارې پرانیزي. د افغانستان سفیر ویلی صافی هوایی شرکت چمتووالی خودلی چې تیار دی ټول هغه افغانان چې په پیښور او د پاکستان په نورو سیمو کې د لارو د تړل کېدو له امله بند پاتې دي وطن ته انتقال کړي. د پاکستان په مختلفو سیمو کې د وروستیو بریدونو او چاودنو راپدې خو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې بیا بحراني سوي، او پاکستان د همدې وضعیت له مخې د تورخم او چمن پولې تړلې دي. د لوګر چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفان په دې ولایت کې د ناامنیو له لارې غواړي د مرکز کابل امنیت خراب وښیي. د لوګر د امنیت قومندان عصمت الله علیزی وایي وسلوال په هغو ولایتونو کې د زیات فعالیت هڅه کوي چې کابل ته نږدې پراته وي.
دښمن موخه دا ده چې دوی په خپل ټول توان سره کابل ناامنه وشي. د لوګر میدان وردګو هغه ولایتونه چې په کمربند کابل کې پراته دي، حالت دوی خپل فشار اچولی دی.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او قومي مشران بیا د لوګر د نامنیو یو لوی سبب په دی ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د اډو او مرکزونو نشټونه غني. د ولایتي شورا غړي وای افغان ځواکونه وخت نه وخت په لوګر کې په لوی مصرف عملیات کوي، خو په تصفیه شویو سیمو کې نه پاتې کیږي. افغان چارواکي وای د افغانستان په مرکزی او شمالي سیمو کې د فعالیت لپاره د دولت وسلوال مخالفان د لوګر له نامنیو سیمو د تګ راتګ لپاره کار اخلي. د لغمان او امنیه قومندان ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شي. احمد شیرزاد وای
ډیر ژر به موږ میترلام شهر ته امن راولو، بیا به ورسته هغه ولسوالۍ چې ډیر ضرور دي هغه لارې به مکمل خلاصې کړو، چې زموږ ورونه زموږ دوستان تګ راتګ وکولای شي.
د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د لغمان ولایت ځینې سیمې په ځانګړې توګه د مرکز مهترلام ښار شاوخوا سیمې نامنه سوي دي. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د پاکستان له لوري شاوخوا 18 مرمۍ د کونړ په سرکانو او د انګام ولسوالیو تغول شوي دي. د امنیت قومندانې وایي فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته ویل په دغو راکټي حملو کې چاته زیان نه دی اوښتی. ښاغلی دهقان زیاتوي په دغو مرمۍ کې 18 په سرکانو او 14 په د انګام تغول شوي دي. له تېرو څو ورځو راهیسې پاکستاني لوري په کونړ او ننګرهار ولایتونو باندې مرمۍ ویشتې دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د متحده ایالاتو ولسمشر پرون د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایي فرمان له سره ترتیب شوې بڼه لاسلیک کړه. د ډونالد ټرمپ د پرونی فرمان له مخې د هغو اسلامي هیوادونو له لیست څخه چې اتباعیې تر 90 ورځو امریکا ته له سفره منع سوي د عراق نوم ویستل سوی. د ولسمشر ټرمپ په اولنی فرمان کې عراق، سومالیا، یمن، لیبیا، سوډان، ایران او سوریه هغه اسلامي هیوادونه یاد شول چې اتباعیې په موقت ډول امریکا ته نسي داخلېدای. د عراق حکومت د سپینې ماڼۍ له دې اقدام هرکلی کړی او هغه یو مثبت پیغام بللی. د امریکا فدرالي قاضیانو د متحده ایالاتو د ولسمشر د دې فرمان د عملي کېدو مخه ونیوله. په نوی لاسلیک سوی فرمان کې هغه کسان امریکا ته له سفره نه دي منل سوي چې له مخکې نه معتبرې ویزې، ګرین کارډونه او یا د امریکا د ایمي ویزې لري. ټاکل سوی ده چې د ډونالډ ټرمپ د نوی فرمان د رواني مارچ میاشتې له 14 نیټې عملي بڼه غوره کړي. امریکایي چارواکي وایي د خلیج په هرمز تنګي کې یو شمیر ایناني جنگي کښتیو د امریکا د سمندري ځواک د یوې کښتۍ مخه ونیوله او هغه یې اړه کړه چې خپل مسیر بدل کړي. یو امریکایي مقام د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا پیښه د مارچ په 14 نیټه سوې چې په ترڅ کې د ایران یو شمیر وړې کښتۍ امریکایي کښتۍ شاوخوا د 100 مترو په واټن نږدې شوې وې. امریکایي چارواکو د ایران د سمندري ځواک د عمل غیر مسؤون او غیر مسلکي بللی. د امریکا د پوز دا کښتۍ په داسې وسایلو مجهزه ده چې په سمندر کې د مزایلو او راکټونو د ویشتلو په اړه مخکې له مخکې معلومات برابرولی سي. د ترکیې رسنۍ وایي په دې هیواد کې د روسیې د سفیر اندری کارلوف د وژل کېدو په تړاو یوه روسۍ ښځه نیول سوې ده. رسنیو پرون د ترکیې د امنیتي ارګانونو په حواله خبر ورکړی چې 3 کلنه یکترینا بی په انقره کې نیول سوې ده، خو دا چې د روسۍ ښځه کله نیول سوې ده په دې تړاو تر اوسه څه نه دي ویل سوي. ترکی چارواکی وایي پر یکترینا شک دی چې له پولیس افسر مولود التنیت سره یې چې د روسیې سفیر یې په ډزو وواژه اړیکه درلوده. د پولیسو دی افسر چې وروسته بیا د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو په انقره کې د روسیې په کلتوري مرکز کې سفیر اندری کارلوف د تومانچې په ډزو وواژه او هله بهر نه کړی شعارونه یې ورکړل. د ترکیې پولیسو تر دې مخکې په انقره کې د روسیې د سفیر د وژلو په تړاو د 4 مشکوکو کسانو چې د پولیسو یو افسر هم پکې شامل دی د نیولو خبر ورکړی. او د روسیې د بشري حقونو د مخکښې ډلې مشر وایي تر څو چې هغه روسي چارواکي او افسران چې زندانیان شکنجه کوي محکمې ته رانه کړل شي په روسیه کې شکنجه نه بندیږي. یګور کلایا پین پرون د ازادي راډیو کرینډ ټایمز ټلویزیوني پروګرام ته وویل د پولیسو په مرکزونو کې به هغه محل شکنجه بنده سي چې ساتونکي او افسران محکمه او محکوم سي. نوموړي له زندان څخه په تیر فبروري میاشت کې د سیاسي فعال الدر دادن خوشې کېدو ته په اشارې وویل دا د روسي چارواکو په تګلاره کې کوم بدلون نه ښیي، بلکې د دادن خوشې کېدل د شکنجې پر وړاندې د هغه مقاومت نتیجه ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. د ماشومانو د حقونو مدافع ډلې وایي په تیرو 2 کلونو کې وسلوالو ډلو په افغانستان کې د روغتیا سکتور ته زیان رسولی. په دې اړه ریپورت سروې راوړی چې د یکشنبې په ورځ په خوست کې یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه یوه سیاسي او استخباراتي جګړه بللې او پر خلکو یې غږ کړی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ودرېږي. د ولسي جرګې رئیس وایي د سرپرستانو لخوا د حکومتي ادارو مدیریت افغان حکومت خپلو اهدافو ته نشي رسولی. دا به هم واورئ. د ولسمشر د یو فرمان په اساس د کندهار لسندان څخه 60 تنه جنایي بندیان خوشي شوي دي. په یو ریپورت کې له کندهاره په دې اړه معلومات درته وړاندې کوو. که وخت وسی نور ریپورټونه هم لرو. نیمه نړۍ او تاندې څانګې پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. د ماشومانو د حقونو مدافع ډلې وایي په تیرو 2 کلونو کې وسلوالو ډلو په افغانستان کې د روغتیا سکتور ته سیات زیان اړولې. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه ریپورت کې ویلي وسلوالو ډلو د روغتونونو او کلینیکونو په نخښه کولو او د صحي پرسونل په ویرولو او ځورولو سره د افغانستان لا د مخ کمزورې روغتیایي سیستم نور هم کمزورې کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان وایي وسلوالو ډلو په افغانستان کې روغتیایي تأسیسات په موقت او یا دایمي توګه تړل کېدو ته اړ کړي دي. صحي مرکزونه یې له منځه وړي، امبولانسونه او روغتیایي سامان آلات غلا او چور کړي دي. د سازمان په خپل تازه رپورټ کې چې د دوشنبه پر ورځ خپور شو غراس د وسلوالو لخوا د روغتیایي کارکونکو د ګواښلو، ځورولو او بندي کولو مواردو ته هم اشاره کړې ده. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې په هلمند، کندوز، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو کې له روغتیایي کارکونکو او عامو خلکو سره د مرکو مخې خپل راپور چمتو کړی. راپور په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د شمیرو له مخې وایي یوازې په تیر یو کال کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتیایي تاسیساتو او صحي کارکوونکو پورې اړوند 119 پېښې ثبت شوې دي. د بشري حقونو د یاد سازمان راپور وایي روغتیایي سکتور او صحي کارکوونکو ته 95 پېښ شوي زیانونه او ګواښونه د وسلوالو طالبانو او داعش لخوا دي، او په 23 مواردو کې بیا مسؤلیت د افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه دی. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو نړیوال سازمان په خپل دې راپور کې د افغانستان د جګړې پر ټولو خواو غږ کړی دی چې پر روغتیایي تاسیساتو او کارکوونکو بریدونه بند کړي. راپور زیاتوي دې ته په پام سره چې د امریکا د تخمین له مخې افغان حکومت د دې هیواد 80% کې کنټرول په لاس کې لري، په هغو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول ګران دي چې له سترو ښارونو د باندې پرتې دي. د بشري حقونو دا سازمان وایي له دې وضعیت څخه هغه 1.4 میلیونه وګړي زیات متاثر شوي چې د جګړو له امله له خپلو سیمو بېځای شوي دي. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې د ناامنیو د زیاتېدو په نتیجه کې د ماشومانو د خوارځواکۍ اندازه 40% کې لوړه شوې ده، او په جګړو او ناامنیو کې د ژوبلو ماشومانو فیصدي 40% کې زیاته شوې ده. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د یک شنبه پر اس په خوست کې یو شمیر دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه او سیاسي او استخباراتي جګړه وبلل، او پر خلکو یې غږ وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ودرېږي. نجیب الله لوخیل په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه یو سیاسي او استخباراتي جګړه بولي او زیاتوي چې د علماو په ګډون د افغانانو د امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. یاد سرګندونه د یکشنبه په ورځ دینی عالمانو په هغو مراسمو کې وکړي چې په خوست کې د 203 تن در قلو اردو اول پل لیواته د شایسته لیواد نوم ورکولو په خاطر د لیوا په ګارنیزون کې جوړ شوی ول. په خوست کې د مجاهدینو شورا مشر مولوی سردار زدران په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه د بهرنیانو سیاسي او استخباراتي لوبه وبلله.
د افغانستان اوسنۍ جنگ د یو سیاسي لوبه ده، او دا د سیاسي استخباراتي کړي لوخانه هغه څوک چې افغانستان کې د جنگ فتوا ورکوي دا دارالحرب نه دی، دا دارالاسلام دی، دا یو اسلامي نظام دی. د افغانستان ټول علما ټول ولسونه د خپل نظام نه ملاتړ کوي، ولې موږ بیا هم وایو چې دا جنگ تپل شوی جنگ دی، دې ته موږ شرعي صبغه نه شو.
یو بل تن دینی عالم مولوی محمد سلیم منصور وای افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو سره همکاري د هر افغان دنده ده.
موږ هیواد اسلامي هیواد ده، او د دې اسلامي هیواد ساتنه هغه د افغانستان په هر مسلمان باندې فرض ده. د افغانستان امنیتی ځواکونه چې دي د وطن دفاع کوي، د وطن دفاع په دې باندې فرض ده. د همکاري د په موږ باندې هم لازمه ده چې په هر حالت کې له دوی سره پوره چمتووالی او پوره همکاري وسره وکړو.
بل لور ته د خوست د ملي اردو د اول شایسته لواء قمندان جنرال ناصر هدایت وای چې سوال د پسترلنې بریدونو پلان لري.
پراتونکو کال کې هم دښمن غوالي چې په خوست او نور ولایتونو کې خپل عملیاتونه پایل کړي، خو موږ الحمدلله آمادګی لرو. هر سیمه کې چې تعدید موجود وي موږ هلته ځو او دښمن سرکوبو.
د خوست د شایسته لواء او تن سرتیری هم وایي چې
زه جن سر سرباز خپل کور او هر څه پریخي خوراغري دلته خدمت کوم. موږ ته د افغانستان هر نقطه چې وي خپل خاورم ده او تر ځان تر قربانم، او افغانستان خلک زموږ د سترګو تور دي.
د یادونې وړ ده څو ورځې وړاندې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي هم په خوست کې د ملي اردو سرتیرو او افسرانو سره د لیدنې پر مهال ویلي ول چې افغان ځواکونه د ژبې په دیش په ورځو کې د نوي جنگي فصل لپاره پر تیاری بوخت دي. جنرال عبدالله حبیبي دا هم ویلي ول چې راتلونکو څلورو کلونو په موده کې به په افغان هوایي ځواک کې د اړتیا وړ نوي جنگي او ترانسپورتي الوتکې شامل شي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د ولسمشر د فرمان په اساس د کندهار لزندان څخه 80 تنه جنایي بندیان خوشی شوي. محمد صادق رښتینی پر ریپورت راکړي.
دا شپته تنه بندیان چې ټول جنایي دي د میلادي نبی د ورځې په مناسبت د ولسمشر د یو سلو شپته غن فرمان په اساس لبند آزاد شول. د کندهار د استیناف څارنوالي رئیس عبدالرحمن کوشان د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په آزاد شوو کسانو کې یوه ښځه او درې کوچنیان هم شامل دي. د نوموړي په وینا د ولسمشر د دغه فرمان په اساس د یو شمیر زندانیانو د بند په مده کې کموالی هم راغلی.
نن تاسې دا دې ولیدل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس صاحب د یو سلو نشپیتم فرمان شماره فرمان د مخې څخه شپیته نفره موږ نن قابل د مستحق د رهایي دي او دوی ترې حاصل او په دې جمله کې و اتیا نفر ته هم تخفیف ورکول شوی دي، جزایا کم شوې ده. دوی سره
په عین وخت کې یو شمیر هغه زندانیان چې له بنده خوشې سوي د ولسمشر د دغه فرمان ستاینه کوي او وایي چې ولسمشر د هغو بندیانو په اړه څېړنې وکړي چې له کلونو راهیسې دوسیې نه دي څېړل شوي.
او چې دلته په زندان کې چې کوم ژوند تېرېږي ډېر سخت دی. هلته که چېرې وګورو په کندهار مباس کې ډېر ځوانان دي. دا ځوانان چې کله دلته راسي میاشت دوې میاشتې لا برتېرې سي بیا پر خپل ژوند باندې ډېر پښیمان دي. چې موږ ول دلته رالو د سخت ژوند سره مخامخ یو، که چېرې دې فکر وایي چې دا د مباس ژوند ډېر سخت دی نو دوی چې وځي بل د دې څخه وروسته به هېڅکله د جرم سره مخامخ نه سي.
ځوانان ته همدا غوښتنه چې په آینده ژوند کې خپل په ژوند کې ښه کار وکړي او داسې بد چلند ونه کړي د قانون سره خلاف ونه معلومي جنوی زبانان د چې دا قانون سره خلاف دی کنه دی خلاف دا نور معنی میږي او دا ټول دا ثابت خبره سره چې دا قانون سره کوم کار خلاف دی دا کار موږ وایو.
د کندهار په ماباس کې له سیاسي بندیانو پرته 1915 جنایي بندیان ست چې له دې جملې څخه یو وشتنې شذې دي.
یو شمیر هغه مېرمنې چې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور په کابل کې بندیان دي، ازادي راډیو ته ویلي د نشه یي موادو قاچاق کوونکو د مېرمنو له بې سوادۍ او بې وسلۍ څخه ګټه اخلي. په ورته وخت کې د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په روان لمریز کال کې د مېرمنو په وسیله د نشه یي موادو د قاچاق 25 قضیې ثبت شوې. اکرام الله اکرام او پاړه نور تفصیل.
د کابل زندان د تورو تمبو شاته پرتی یو شمیر خزې د مارچ لاتمینه دی خبرې. دوی ته له زندان ازادي د خوځو د ورځې په معنا د ټولې د همداسې یوې ورځې په تمه په دې زندان کې شپې ورځې تیروي. دا مېرمنې چې د بیلابیلو جرمونو له امله د کابل د خوځو په زندان کې زنداني شوي مجبوره دي چې د عمر یو برخه د خپل ترسره شوي جرم له امله په زندان کې تیر کړي. د دوی یو شمیر د مخدره موادو د قاچاق او خرڅلاو په جرم بندیان شوي دي. معصومه چې د شپږو ماشومانو مور ده او خاوند یې کروندګر دی، نږدې 40 ورځې وړاندې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول چې ګاونډي هیواد هندوستان ته یې مخدر مواد انتقالول. معصومه له هرات راغلې وه. په دې 15 کلنې مېرمنې تور دی چې له هیروینو ډک کپسولې په نس کې د معدې له لارې هند ته انتقالول. معصومه خپله کیسه کوي او وایي چې غوښتل یې چې هندوستان ته د تداوی لپاره لاړ شي، خو کله چې د هرات د هوایي ډګر پر لور په ټیکسي کې کیناسته، ټیکسي چلوونکي د انسان دوستۍ او مرستې په پلمه کور ته بیولې او د زعفرانو په نوم یې پرې دا کپسول خوړلې دي.
یو څه یې راوړل چې په پلاستیک کې بند و، راته یې وویل دا وخوره او له ځان سره یې یوسه، تاسې خارج ته ځئ، شاید پیسې درسره خلاصې شي. ما وویل نه شم خوړلی، ستونی مې درد کوي، ناروغه یم. بیا لاړو یو بوتل د انارو شربت یې راوړ. بیا مې هم وویل چې زړه مې بدیږي، نه یې شم خوړلی. بیا یې ماته ګولۍ یا ټابلیټ راکړل، نوره نه پوهیږم، خو سمه لیونۍ رانه جوړه شوه چې څو دانې مې وخوړې او څو دانې مې ونه خوړې. همداسې ګنګ سوم او د سهار 8 بجې وې چې د کابل په هوایي ډګر کې ونیول شوم.
اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې رانږدې کیږي چې د معصومې غوندې لسګونه نورې مېرمنې د مخدره موادو د خرڅلاو په تور او جرم او یا هم په جرم کې په لاس لرلو په زندان کې پرتې دي. یو شمېر زنداني مېرمنې که څه هم د مخدره موادو د خرڅلاو په جرم کې خپل لاس لرل نه ردوي، خو وایي فقر او د بیکارۍ ستونزو دوی مجبور کړل چې دا شان غیر قانوني کارونو ته مخه کړي. بهر د مخدره موادو له مافیا سره د لاس یو کولو په لومړي ګام ګام کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او یا په عام اصطلاح غشی پر ځمکه لګیږي. دغه وویش کلنه میرمن چې یو نیم کال وړاندې له خپل خاوند څخه بیله شوې ده، اوس له خپل یو کلن زوی سره په بند کې ده. بهر چې د شپږو کلونو له قید څخه یوازې شپږ میاشتې تیرې شوې، وایي چې فقر او اقتصادي ستونزو مجبوره کړه چې دغه کار ته لاس واچوي.
پیسو ته مې اړتیا لرله، د کور کرایه، د ماشوم لپاره مې وچې شیدې او لباس. خپل یو دوست سره مې اړیکه ونیوله چې ما ته پور راکړه، خو هغه د مخدره موادو کار ته وهڅولم. له مشورې پرته مې د هغه خبره ومنله، او کله مې چې مخدره مواد هند ته وړل، د کابل په هوایي ډګر کې ونیول شو.
د روان هجری شمسی کال په تیرو یولسو میاشتو کې د مخدره موادو او نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سره د میرمنو په وسیله د مخدره موادو د قاچاق 15 قضیې ثبت شوې دي. یعنی دا شمیرې ښیي چې د تیر کال په پرتله پکې زیاتوالی راغلی دی. د دغه مرکز د ویان احمد خالد موحد په خبره، قاچاق کوونکي د مخدره موادو په خرڅلاو او قاچاق کې د میرمنو له فقر، بې سوادۍ او مجبوریتونو څخه ګټه اخلي.
له بده مرغه د دغو میرمنو یو شمیر مستقیم او یا هم غیر مستقیم د مخدره موادو قاچاق برانه وي، په دې معنی چې په ځینو مواردو کې ترې د کورنۍ غړو غوښتنه کړې چې مواد انتقال کړي، او په ځینو مواردو کې چې د افغانستان په هوایي سرحدونو کې نیول شوي، مستقیمه نه د پیسو په بدل کې غوښتل مواد له هېواده بهر ولېږدوي.
په افغانستان کې د نږدې 3000 زندانیانو ترمنځ 915 تنه میرمنې دي، خو چارواکو په دوی کې د مخدره موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور د نیول شویو میرمنو دقیق شمیر په ډاګه نه کړو. د کابل په زندان کې خزینه زندانیان ډېری کیسې لري، خو اکثره وایي چې د بیوزلۍ او بیروزګارۍ له امله مجبوره شوي چې غیر قانوني کار ته لاس واچوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د امریکا مرستې کمیږي، دا هیواد په سیمه کې د خپل اوږدې مودې متحد چین ته ځان لا ورنږدې کوي. هغه هیواد چې په پاکستان کې په لسګونو میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې. اسوشیتد پریس خبري اژانس په یو تحلیلي مطلب کې پر پاکستان د چین او امریکا د اغیز او په دې هیواد کې د پانګونې پر مسلې تمرکز کړی چې نوریاس نوري مهم ټکی دراوړي.
پاکستانی مشران اکثره وختونه له چین سره اړیکې له شاتو خوږی بولیا وایي. چین په هر ډول حالاتو کې نږدې ملګری پاتې شوی، خو له امریکا سره یې اړیکې دا ډول رومانتیک اړخ نه لري. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې، کله چې د ترامپ د ادارې پالیسي د خپلو نږدې متحدانو په اړه واضح شي، دا به وموندي چې پیکینګ پاکستان ډیر کلک په خپل غېږ کې نیولی او ورسره ژمنه کړې چې تر 2030 کال پورې به د دې هیواد د انرژۍ لارو او تاسیساتو او د صنعت په سکتورونو کې د 1.5 میلیارد ډالرو پانګونه وکړي. د اژانس په وینا، دغه مالی مرسته به د دې هیواد اقتصاد پیاوړی کړي، خو واشنگتن بیا د دې خلاف په دې برخه کې چې پر پاکستان تر څه حد خپل نفوذ وساتي باور له لاسه ورکړی دی. یو زیات شمیر امریکایي پالیسي جوړونکي چې د پاکستان په وړاندې ناهیلي شوي، دا هیواد د ترهګرۍ ځاله بولي او وایي چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته د دې هیواد له اقتصاد او امنیت سره د امریکا د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو مرستې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. خو د اسوشیتد پریس د راپور له مخې که امریکا ځان شاته کړي، دا به په سیمه کې چې د سخت دریځۍ مرکز دی، واکمني پکې کمزوري او د کړکیچونو له مختلفو بڼو سره مخامخ ده، د ثبات لپاره وړتیا کمزوري کړي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوند مشر او د پخوانی وژل شوی صدر اعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو په دې وروستیو کې له واشنگټن د کتنې په ترڅ کې ویلي وو چې دی داسې احساس کوي چې پاکستان او امریکا یو ځل بیا غیر ضروري متحدین دي. د راپور له مخې له پاکستان سره امریکا وروسته له هغې مرستې کمې کړې چې امریکایي کوماندو ځواکونو په 2011 کال اوسامه بن لادن په پاکستان کې دننه وواژه، او هم په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له کمېدو سره نور پاکستان د امریکا لپاره خپل لومړیتوب له لاسه ورکړ. د ډونالد ترامپ له وړاندیزونو سره چې غواړي ډیپلوماسۍ او بهرنۍ مرستې کمې کړي، ښایي له پاکستان سره مرستې لا نورې کمې شي. خو ترامپ ته به چې له سخت دریځۍ څخه یې د امریکا د خوندي کولو ژمنه کړې ډېره ګرانه وي چې پاکستان ته شا کړي، ځکه ویل کېږي د القاعده مشر ایمن الزواهری په دې هیواد کې پټ دی او اسلام آباد دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې یو کلیدي لوبغاړی بلل کېږي. دې ته په پام سره چې شاوخوا 8500 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې حضور لري، امریکا په دې کې هم ډېرې ګټې ویني چې پاکستان له خپلې خاورې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور لمخې چین هم په پاکستان کې سخت دریځ ته اندېښمن دی. په تیر بیا د اوغور قومي ډلو ته چې د راپور لمخې د افغانستان پاکستان د پولي په اوږدو کې د ځان لپاره پټنځایونه جوړ کړي دي. ویل کېږي دوی له القاعده او طالبان سره اړیکې لري، خو پر دې سربیره چین په پاکستان کې خپل ستراتیژیکي او اقتصادي ګټې هم ویني. د پاکستان او چین ترمنځ اتحاد د چین دی او کمربند او یوې لارې د پروژې چې آسیا له اروپا سره نښلوي اساسي برخه جوړوي. چین به د هند سمندر ته په لاسرسي سره چې پاکستان یې ورته زمینه برابروي، له منځني ختیځه د تیلو د واردولو لپاره د جنوب ختیځې آسیا په ملاکا تنګي خپله اتکا ډېره راکمه کړي او هم به په وچه کې راګیر د خپلې خاورې د ختیځې برخې د اقتصاد له غوړولو سره مرسته وکړي. د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر احسن اقبال د چین دغه پانګونې ستاینه کړې او ویلي دي چې دغه پانګونه به د هیواد د برېښنا د کمښت او نور ستونزې ډېرې راکمې کړي. د هغه هیواد چې شاوخوا 200 میلیون نفوس لري او هلې ځلې کوي چې بهرني شرکتونه دې هیواد ته چې د دوامدارو شخړو له امله پانګونې ته زړه نښه کوي راجلب کړي. د پاکستان د پلان او پرمختګ د وزیر په وینا د چین خصوصي پانګوال په پام کې لري چې 15 میلیارد ډالر د انرژي د تولید او د انرژي د لیږدولو پر پروژو ولګوي. د پانګونې په نتیجه کې به تر 2013 کال پورې پاکستان د شاوخوا 10000 میګاواټ برېښنا څخه برخمن شي. دغه راز د چین په څه باندې 10 میلیارد ډالر پور سره به د سړکونو، ورګاډو او نورو تاسیساتو پروژې هم بشپړ شي. د اسوشیټډ پریس د راپور لمخې که څه هم ترامپ تر اوسه د پاکستان په وړاندې خپله پالیسي نه ده روښانه کړې، خو کانګرس له دې وړاندې پر دې هېواد د امریکا د مرستو مخه نیولې ده. تیر کال د امریکا په مرسته پر پاکستان د F-14 جت الوتکو پلورل بند کړل او سږ کال په ائتلاف کې د ملګرتیا په خاطر د 400 میلیون ډالرو مرسته تر هغو بنده کړې چې د امریکا دفاع وزیر دا تصدیق کړي چې پاکستان د طالبانو د هغې ډلې په وړاندې جدي اقدام کړی چې د امریکا پوځ او د استخباراتو ادارې له اوږدې مودې راهیسې غوښتنه کوي. اسوشیټډ پریس چین ته د پاکستان د ورنږدې کېدو یو بل عامل هند بولي چې له امریکا سره یې اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کېږي. پاکستان د دې لپاره چې چینایي پانګوالو ته ډاډ ورکړي چې پانګونه یې نه ضایع کېږي ویلي که د انرژۍ سیمه ییز شرکتونه هغوی ته په پیسو ورکولو کې پاتې راشي، حکومت به یې پورونه پرې کړي او د چینایي پروژو د کارکوونکو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم 15,000 ځواکونه ځای په ځای کوي. په پوځي برخه کې هم پاکستان له چین سره اړیکې پیاوړې کړې دي. دواړه هیوادونه په ګډه د G-15 تندر جت الوتکې تولیدوي چې دا د دې بله نښه ده چې چین د امریکا ځای نیسي. د پاکستان د مرکزی بانک پخوانی رئیس اشرت حسین وای په اقتصادي برخه کې د امریکا مرستو د چین د پانګونې خلاف په پاکستان کې کومه نښه نه ده پریښې. د هغه په وینا د چین پانګونه به ښایي 2 کاله وخت ونیسي چې نتیجه ورکړي، خو هغه به د انرژۍ د کمښت په ګډون د دې هیواد ډېرې ستونزې هوارې کړي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
دوستان و خبرتای ما در امریکا غاگ اشنا راڑی و آوری دا خو تاسوز مقاگل ازاده راڑی و ناوری و سمده چی ده کابل چاپ دینن رزی و رسپانی چوائی اجمل تورمان ورده کتنه کردی.
کابل چاپ رسپانو پخپلو نننیو گرنو که ده ولسی جرگی ده انتخاباتو پتراو ده ولسمشر غنی ده ورسته و چرگندونو پارا یوشمیر مطالب چاپ کردی سی. سرنوشت پلواکی ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د راتلونکي کال د پارلماني ټاکنو لپاره لازم ګامونه پورته شوي او په دغه بهیر کې باید د هر ډول لاسوهنې مخنیوی وکړي. په سرمقاله کې راغلي، ښاغلي غنی تیره ورځ د ملي شورا په پرانیز غونډه کې د راتلونکو ټاکنو پر روڼوالي ټینګار وکړ او وی ویل د ترسره کولو لپاره یې د دولت سیاسي اراده پیاوړې ده. په سرمقاله کې راغلي چې ښاغلي غنی ویلي د افغان دولت د مشرتابه ژمنه ده چې له لاسوهونکو سره به پرېکنده چلند کوي او سرغړوونکي به د قانون له مخې مجازات شي. خو سرمقاله لیکونکي ته دا خبره ټوک ښکاري او پوښتنه یې مطرح کړې چې آیا رښتیا هم ولسمشر او اجرایه رئیس خپلواکې ټاکنې غواړي. د خپلې سرمقالې ته هم دا عنوان ورکړی، راتلونکي ټاکنې او د روڼتیا ټوکه. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې ټینګار کړی چې افغان حکومت پر خپل وخت ټاکنو او خپلواکۍ ته ژمن دی. د هیواد په سرمقاله کې په دې اړه راغلي، د افغانستان خلک باید داسې ولسواک نظام ولري چې بنسټونه یې غښتلي وي او د دغو بنسټونو ترمنځ یې پوره همغږي موجوده وي. سرمقاله لیکونکي لیکلي د دې لپاره عادلانه او سراسري ټاکنو ته اړتیا ده او افغان حکومت ورته ژمن ده. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې ولسمشر په جدیت سره دا بهیر څاري او کلکه اراده لري چې ټاکنې سمې ترسره شي او د خلکو باور پرې راټول وي. سرمقاله لیکونکي دا د ولسواک نظام د ټینګښ لپاره یو مهم شرط ګڼلی دی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې خلکو ته دوه زیری لرل، یو دا چې راتلونکي ټاکنې به رڼې وي او بل دا چې دغه ټاکنې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو له مداخلې پرته ترسره کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکلي، په داسې هیواد کې چې تر اوسه یې رڼې ټاکنې نه دي لرلي، دا خبرې د خلکو د رایو راټولونو او د ټاکنو د اعتبار په برخه کې زیری ورکوونکي دي. خو را وروسته خبره بیا دا ده چې په داسې حال کې چې ولسمشر د رڼو انتخاباتو خبره کوي، د انتخاباتو جوړونکي مسؤول بنسټونو د دغه امر د تحقق په برخه کې حتی یو ګام هم نه دی پورته کړی.
دوستانو، اوس هم یو وار بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له رحمت الله افغان نه اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال له هغو افغانانو چې پاکستان ته په ویزو راغلي او اوس بند پاتې دي، غوښتي چې نن او سبا د تورخم او چمن له لارې هیواد ته ستانه شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د پاکستان له لوري شاوخوا وشپېت مرمۍ په سرکانو او دانګام ولسوالیو توغول شوې دي. د لوګر چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفان په دې ولایت کې د نامنیو له لارې غواړي د مرکز کابل امنیت خراب کړي. د متحد ایالاتو ولسمشر پرون د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایي فرمان له سره ترتیب شوې بڼه لاسلیک کړه. امریکایي چارواکي وایي د خلیج په هرمز تنګي کې یو شمیر ایرانی جنگي کښتیو د امریکا د سمندري ځواکوي کښتۍ مخه ونیوله او هغه اړه کړه چې خپل مسیر بدل کړي. د ترکیه رسنۍ وایي په دې هیواد کې د روسیې د سفیر اندري کارلوف د وژل کېدو په تړاو یو روسي ښځه نیول شوې ده. او د روسیې د بشري حقوقو د مخکښ کړل مشر وایي تر څو چې هغه روسي چارواکي او افسران چې زندانیان شکنجه کوي محکمې ته رانه کړل شي، په روسیه کې شکنجه نه بندیږي.
دوستانو، تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هرات ته تللی. میرمن رولا غنی د مولانا جلال الدین بلخی په تالار کې د خزو نړیوالی ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه ته وینا هم وکړه. په دې اړه د ملالۍ بشیر چمتو کړی ریپورت او ورپسې نیمه نړۍ او تاندې څنګه پر کرامونه لا یاد مباسي.
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لومړی میرمن هرات ته سفر کوي. میرمن غنی په دغه ولایت کې د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډه کې ګډون وکړ. میرمن رولا غنی دی غونډې ته په خپلو خبرو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شذو ونډه ډیره مهمه وبلله. میرمن غنی د مولانا جلال الدین بلخی په تالار کې جوړ شوی دی غونډې ته ویل:
و ان نخستین سفر من به هرات.
هرات ته زما دا لومړی ځل سفر زما لپاره ډیر د خوشی وړ دی. زه باور لرم چې د هرات د خلکو د پرمختګ لپاره ستاسو زیارونکو او رون اندو شذو ونډه ډیره مهمه ده. له همدې کبله ما پریکړه وکړه چې د شذو نړیواله ورځ له تاسو سره یو ځای ولمنځم.
به شما عزیزان یک جای تجلیل نمایم.
په همدې حال کې د شذو چارو وزیر دلبر نظری په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیرو 15 کلونو پر مهال د شذو د پرمختګ او شیګړې لپاره ډیر کار نه دی شوی. میرمن نظری ومنله چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو او ګڼ شمیر ولسوالیو کې اوس هم شذې له اساسي حقونو لکه زده کړو څخه بې برخې دي. دی ویل چې د غوستنځو د حل لپاره باید یو عمومي نظم رامنځته شي. اندیشمه چې لرم د افغانستان په ټولو ولسوالیو او کلیو کې اوس هم د شذو د زده کړو کچه کښته ده او اوس هم شذې له خپلو حقونو بې خبره دي. د تیرو څو کلونو په اوږدو کې په هرات ولایت کې شذو ځینې پرمختګونه کړي دي. د هرات ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت د ښوونځیو او پوهنتونو نیمه زده کوونکي او محصلین نجونې دي. خو د هرات ولایت والی محمد آصف رحیمی د شذو پر وړاندې د زیاتېدونکي کورنۍ تاوتریخوالي په اړه اندېښمن دی. که څه هم په هرات ولایت کې شذو د پام وړ علمي، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او هنري پرمختګونه کړي دي او موږ باید د پرمختګ لاره په خپلو هلو ځلو نور هم پراخه کړو، خو تر اوسه له بده مرغه کورنۍ تاوتریخوالی چې د ټولنې په ناسمو دودونو کې ریښې لري خلق زوروی
روان مردم را می آزارد.
د هرات د ولایتي شورا غړي په دولتي دارو کې د شذو شمیر پر کمی انتقاد کوي. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی وایي د پخوا په پرتله په دولتي دارو کې د شذو شمیر کم شوی دی. په هرات ولایت کې هر کال د شذو نړیواله ورځ منځل کیږي. د شذو د حقونو فعالان وایي چې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره باید اساسي او عملی ګامونه پورته شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي. نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. اتم د مارچ د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ځینو ادارو لخوا د کمپاین په کولو خبرې کوو. دا چې دا ډول کمپاینونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې څومره ګټور دي.
اوس هم په ولایت کې چې په دې خپله کابل کې څومره تاوتریخوالي د ښځو سره کیږي، نو داسې سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسؤلین دي دوی کوي.
نه می فهمم کامه همه ما هشت ما چه هستن، نی فایده نداره. ما تجلیل نمی کنیم، ما غریب هستیم. که میکنه برای خودش میکنه، ما که پیسه نداریم کوره چی کنیم.
او د افغان ښځو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راوسته یو کنه په خبرونه کې بحث پرې کوو. او په تیر یو کال کې باله ښځو سره د زور زیاتی د ځینو غمجنو پیښو یادونه هم وکړو. زه مسعوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، دا سډيري کمې ورځې به وي چې د افغان میرمنو د وژنو سنگسار په تیلو د سوځونې د مور او پلار او میړه د کورنۍ لخوا د وهلو او ټکولو جنسي تیریو په کومو مرکې ودونو حبس او تختونو رپورټونه په رسنیو کې خپاره نشي. د دغه ناوړه زړبګونونکو خپل سر پیښو او کړنو پر وړاندې حکومت، مدني ټولنې او د ښځو اړوندې ادارې هر کال د مارچ په اتمه نیټه د لاریونونو، کمپاینونو او سیمینارونو له لارې د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي. خو سره له دې هم له بده مرغه تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دی. پوښتنه دا ده چې دا کمپاینونه او غونډې چې هر کال د ښځو له حقونو څخه د دفاع په خاطر جوړیږي، زیانمنو میرمنو ته کومه ګټه رسولې او د هغوی درد دوا کړی یو کنه؟ راځئ په دې اړه به د یو څو هیوادوالو خبرې واورو.
نوم مې حیا دی. اوس هم په ولایت کې چې په دې خپله کابل کې څومره تاوتریخوالی د ښځو سره کیږي، په وړه ماشومه باندې تیری کیږي، په ښځې پوزه غوڅه کیږي، نو داسې سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسؤلین دي دوی کوي. پروژې راځي په میلیونونو ډالر راځي، اما ښځو ته کوم کار نه دی شوی.
مانو شریف د کابل اوسیدونکی، د ما په نظر دا کومې غونډې چې نشي دا تشریفاتي غونډې چې دي کنه، خاري ښځې راټولېږي ټولې، او کومې ښځې چې مستحق دي کنه، مثال کونډې دي یا ظلم پکېږي یا ترافیک دي، دا کومې پیسې دی دا تشریفاتي غونډې کې لګي یا مصرفي کنه، داسې هغې ته ورسوي، نو دا به ډېره ښه وي او هغې اصلي حق هغې کېږي چې هغې ژوند کې ښه والی راشي.
خیرات تلامی کنیم.
خیرات ټولوم. نور کاروبار نه لرم، خاوند می غریب کار دی، د هغه په ګټلو پیسو می گزارنه کیږي، نو ځکه په دکانو ګرځم او خیرات ټولوم. زه اتم د مرج نه پیژنم، من غریب خلک یو، او کسوک دا ورځ لمانځي د ځان لپاره لمانځي، من ته کومه ګټه نه رسیدلی. زه ډیر سخت ژوند لرم، یو مایوب رور می هم را سره ژوند کوي.
می یک بیادرک شالان داري مفتلا است.
د
خزو د حقونو د ملاتړ ټولنې وای اتم د مارچ او د تورته د نور ورځو منځل میرمنو ته په اگاهی ورکولو کې رغندرول لري. د خزو د حقونو یو فعال سوریا پرلیکا په دې باور ده چې اتم د مارچ او د تورته د نور ورځو منځل میرمنو ته مثبت ذهنیت ورکوي. خو نو مړی وای په دې ډول غونډو کې د بی ځای لګښتونو پر ځای باید کلیوالو میرمنو ته یو لړ کارونه وشي.
مونږ تل د خزو د حقونو په برخه کې د عدالت غوښتلو غږ پورته کړی. هر څومره چې دا ډول غونډې جوړې شي د میرمنو په ژوند کې مثبتې اغیزې لري او هغوی په خپلو حقونو باندې پوهوي. خو د ډیرو لګښتونو مخنیوی باید وشي. درې کاله وشول چې زه دا وړاندیز کوم چې که د میرمنو په نوم یو حساب جوړ شي دغه د غونډو او پروګرامونو لګښتونه دې حساب ته واستول شي او بیا دا پیسې یو څو هغو کلیو او بانډو ته ولیږل شي چې میرمنې ډېرې ستونزې لري. په دې سره به مو هم د مارچ اتمه لمانځلې وي او هم به مو په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو د ستونزو یوه برخه حل کړې وي. د خزو د حقونو یو بل فعال استاد شهلا فرید بیا وایي دولت او مشران باید د مارچ د اتمې لپاره سیاسي اراده ولري. هغه میرمنې د ولمانځي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. دولت د خزو ته یوازې د یو څو ټیکریو په ویشلو بسنه نه کوي، بلکې دا ورځ دی په واقعي ډول ولمانځي.
مسئولیت ما است که ما برای حمایت از حقوق زنان چیگونه کار کنیم؟
دا زموږ مسئولیت دی چې د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړو. باید حکومت او سیاسي رهبران د مارج اتمې لمانځلو په خاطر سیاسي اراده ولري. په دولت کې د میرمنو د ظرفیت لوړولو لپاره کوم خاص کار نه دی شوی. هغه میرمنې چې له ستونزو سره سره په خپل کار کې بریالۍ دي، هغوی باید ولمانځل شي، مډالونه، جوایز او ستاین لیکونه ورکړل شي. د مثال په ډول د کورنیو چارو وزارت د مارچ اتمه یوازې ښځینه پولیسو ته د ټیکریو په ورکولو لمانځي. زما په نظر دا بسنه نه کوي، بلکې د هغو ښځو پولیسو افسرانو یادونه باید وشي چې د کار په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. همداراز په علمي ډګر کې ډېری ښځینه استادانې لرو چې له نارینهو څخه یې وړتیا ډېره ده، خو تبعیض ورسره کېږي. یا داسې میرمنې چې د ټولې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، د هغو سرتیرو د میندو په نوم دې باید منارونه جوړ شي چې زامنو یې د هیواد د ازادۍ په خاطر خپله وینه تویه کړې ده. اتم د مارچ واقعي لمانځل به هغه ورځ وي چې افغان دولت میرمنو ته د روغتیا، زده کړو او اقتصاد په برخه کې منظم پلان جوړ کړي او عملي کړي. زه فکر کوم بیا به موږ هغه وخت د مارچ اتمه په ښه ډول لمانځلی وي.
دستاور د خدای بر زر افغانستان وګاین، ما فکر میکنم که باز ما تحلیل خوب را از انجام دادیم.
سره له دې چې افغان دولت نړیواله ټولنه او نورې اړوندې ادارې د ښځو مساوي حقونه خپل لومړیتوب ګڼي، خو بیا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه ده راټیټه شوې. تیر کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات و چې دلته یې د یو څو مهمو پیښو یادونه کوو.
دیر لسو پینزنیوم کال ده اسد و منیتا ده تخار پا اشکمش ولسوالی که و سریخ بلا مرمن دوم را شکنجه کرده چه شپگ میشتینه هم لیزای شوی او ده پلاس پا وسیله ده بدن زینی غری هم ورنه پری کرده دی. ده دیر لسو پینزنیوم کال ده اسد ات منیتا زلفی حق پینزلس کلن انجلی ده چه پا سمنگان ولایت که پری دلائیز جنسی تیره شوی. د 1915 کال د سرطان یوشت منیټه د کابل خار پاریا خارګوټی کې د وی مرمنې او دوه نجونو مخته د نامعلوم کسانو لخوا تیزاب شیندل شوې دي. د 1915 کال د اسد د میاشتې و منیټه په غور کې یو مرخوړلې سړی له یوش پکلن انجلۍ سره نکاح کړی ده. د دې انجلۍ پلار دا منلې چې خپل لوري د یو وزه یوې بوجۍ وریجو چای او بری په بدل کې د زاړه ته په نکاح ورکړی ده. د 1915 کال د سرطان د میاشتې 28 منیټه 14 کلنه زهرا وروسته له هغې په روغتون کې مړه شوه چې د میړه او خسرګنۍ لخوا یې سوځول شوې وه. د 1915 کال د جدې میاشتې 18 منیټه په تخار کې 15 کلنه سهار د 9 تنو لخوا تښتول شوې وه او په دوامداره توګه جنسي تیری پرې کېده چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې راخوشې شوه. د روان کال د قوس په میاشت کې د اشور خال په نوم په یوې نه کلن انجلۍ د یو شپږ دېرش کلن سړي لخوا جنسي تیری شوی دی. په همدې میاشت کې د بلخ په زارې ولسوالۍ کې هم د مریم په نوم پر یوې انجلۍ جنسي تیری شوی دی. د 1915 کال د قوس د میاشتې 16 نېټه د بلخ په کوشندې ولسوالۍ کې یو سړي د چاقو په وسیله د خپلې میرمنې غوږونه پرې کړي دي.
افغانستان کې هر کال کله چې د خزو د مبارزو ورځ لمانځل کیږي، مسولین دا وادي ورکوي چې دوی به د خزو له حقونو څخه دفاع کوي، خو دا خبرې تر ډیره شواري بڑه لري. تیر کال هم دا وادي ورکل شوی وي، خو لا هم هر ورځ افغان میرمنې په کور، کارځای او چاپیریال کې لګړو ستونزو سره مخ دي او هر ورځ د ناوړه دودونو له امله قرباني کیږي. په افغانستان کې د نورو بنسټونو تر څنګ خزو چارو وزارت چې په ټول هیواد کې د خزو د حقونو ملاتړ کوونکو څخه دی او تل د میرمنو د حقونو لپاره د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي، په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې څومره رول لرلی او څومره یې په اړوندو ادارو فشار راوړی چې د ښځو په اړه اړوندو قضیو ته رسیدګي وکړي؟ د ښځو چارو وزارت ویانده رویا د ادرس په دې اړه وایي: هغه پیښې چې د یو کال په جریان کې د ښځو پر وړاندې شوې دي، د ښځو چارو وزارت تر خپله وسه پورې د عدالت غوښتلو غږ اوچت کړی دی. هغه میرمنې چې تاوتریخوالی ورسره کیږي، موږ مدافع وکیلانې ورته نیسو. هغه قضیې چې په ښځو چارو وزارت کې ثبتېږي، موږ حتماً ورته د عدالت غوښتلو لپاره غږ اوچتوو او په اړوندو ادارو فشار راولو چې د میرمنو اړوندې قضیې په ښه ډول وڅېړي. همدارنګه ښځو چارو وزارت په لرو پرتو سیمو کې دامه پوهاوي ډېر پروګرامونه په لاره چبولیدی
ولایت برپا شده و از استفاده شده.
دا چې په تیر یو کال کې څومره د خزو اړوندې قضیې سیړل شوې دي او مجرمینو ته سزا ورکړل شوې ده، موږ دا موضوع د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ له مشرې پروین رحیمی څخه پوښتلې ده. د هغو قضیو په اړه چې د روان کال په جریان کې پیښې شوې دي، یو شمېر یې د کشفي ارګانونو لخوا اړوندو څارنوالیو ته استول شوي او په ځینو یې د محاکمو فیصله هم شوې ده. له هغې جملې څخه هغه 15 کلن سړی چې له 6 کلن نجلۍ سره یې په غور کې نکاح کړی وه نیول شوی او په 1.5 کال تنفیذي بند محکوم شوی دی. او همدارنګه د زهرا قضیه چې د خسرګنۍ یو خاوند لخوا سوځول شوی وه، اوس یې مېړه تښتېدلی خو د کورنۍ نور غړي نیول شوي دي. قضیه په محکمه کې جریان لري. په هغه صورت کې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته قضیه رسیدلې وي، څارنوالۍ حتما په دې برخه کې لازم اجرات کوي. په ټوله کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې ترسره شوې چې یوازې په کابل کې 1350 پیښې وې چې ډېری څېړل شوي او یو شمېر یې اوس هم د څېړنو په حال کې دي. کلونه وشول چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په مختلفو بڼو موجود دی او دا لړۍ لا هم روانه ده. هر ورځ میرمنې په مختلفو بڼو ځورول کیږي، خو بل اخره د دې شومې پدیدې د له منځه وړلو حل لاره څه ده؟ سره له دې چې د ښځو د حقونو لپاره ځینې کارونه شوي دي، خو بیا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی. استاد شهلا یې پر عواملو او حل لارو خبرې کوي.
بې سوادي د افغان میرمنو په منځ کې ډېره زیاته ده. له اقتصادي پلوه نه یوازې دا چې تر فشار لاندې دي، بلکې هغه میرمنې چې عاید لري د مصرفولو صلاحیت یې نه لري. د روغتیا له پلوه افغانستان هغه هیواد دی چې د میندو مړینه پکې ډیره زیاته ده. د دې ټولو عوامل دا دی چې هم خپله افغان میرمنې پوره آگاهي نه لري او هم د ښځو چارو، اقتصاد پوهنې او روغتیا وزارت لخوا د سالمه پروګرامونو نه موجودیت د دې باعث شوی چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخ شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خی چاره
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا ونی با د هغو ځوانانو خبرې واورئ چې د خپلو ولایتونو د ژغورنې غږ پورته کړی، دوی څه کړي او څه لاسته راوړنې لري.
تغیرات خو یوه بیدایي ضرورت هم کې مخکې ډېره غلا کول اوس لیر کم غلا کوي.
په ټوله ولایتي اداره کې د دې ویرې نه لکه وردګ ژغورنه چې نامریض ځواک ویلته موجود وي، کارونه نهایت چټک شوي.
د دار رسۍ برابرېږي، ګڼ خلک راټول دي او د اعدام ننداره کوي. میدان ښار ته نږدې په چک ولسوالۍ کې نامنیتي ځواکونه او نه هم عام خلک د دې اعدام په وړاندې عکس العمل ښیي. همدلته د پولی تخنیک پوهنتون د انجینری پوهنځي د څلورم کال محصل فیض الرحمن د خلکو په مخ کې په دار زړول کیږي. لا دې پیښې را وروسته د میدان وردګو ولایت یو شمېر ځوانان په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې د خپل ولایت د ژغورنې غږ پورته کوي. اباسین بریال چې د وردګ ژغورنې مبارزې مخکښ بلل کیږي وایي د کلیوالو د ژغورلو په خاطر یې دا مبارزه پیل کړې.
چې ما کله دغه صحنه په ویډیو په عکسونو کې کته لیکل به مې چې د دې دار سر ته مه ګورئ چې څوک را ځوړن دی، د دې دار ځمکې ته وګورئ. زرګونه کسان هلته ولاړ وو، موبایلونه یې په لاس کې وو. دا د دوی دپاره یوه تفریح وه او فلم برداری کوله. په دا دومره مغرورو پښتنو کې دومره یو څوک پیدا نه شول چې حداقل یو عکس العمل وښیي. افغانان خو داسې نه وو، د دوی خو د غازي توبونو چغې نیم تاریخ یې ډک کړی. په همدې باندې لیکل ما اول شروع کړل. ورو ورو دغه داوطلب ملګري چې د ما په څیر درد احساسوو راډېر شول. چې راډېر شول موږ داسې فکر وکړو چې د ژغورنې چیغه نتیجه ورکوي. دا یو هلک نه و چې دلته ادام شو. په دې دښته کې بلناغه د کال په اوږدو کې تر شلو ادامونه کېږي، حتی ښځې پکې وژل کېږي. ما دې خلکو ته پیغام دا و شروع من په دې وکوله چې دا غرور یوازې په خبرو نه دی. که تاسو غرور لرئ او په ښار کې ناسي مسون یې، هغه کورنۍ هم دروازې لري، غرور لري، عزت لري. تر څو به تاسو کلي پرېږدی یا فقیر خلک څه وکړي چې هلته پراته دي، د دې غم وخوري.
د میدان وردګو په ګاونډي ولایت لوګر کې هم یو شمېر ځوانانو د خپل ولایت د ژغورنې غږ پورته کړی. د همدې ځوانانو له ډلې شکرالله لیوال وایي په لوګر کې د حکومت واک او خدمات یوازې تر مرکز پولې له محدود دي، ځکه دوی اړ شول چې خپل غږ اوچت کړي او له حکومت څخه وغواړي چې نورو سیمو ته هم پام وکړي.
د دې دولت ټول حاکمیت یا د چارواکو ټولې کړنې فقط هغه ولایت تر محدوده پورې چربیروي. لغه خاص محدوده نه خوته، نه دولت نه دولت کړنې وي، نه خدمات ارایه وه. نو غټه ستونزه چې د امنیت له وجې نه څو لسوالین زموږ چې په دیارلس کاله څوارلس کاله چې سوچ مطلق انقلابند دي، تر ټولو غټه ستونزه د معرف چې په خروار کې وه چې هلته څوارلس کاله هلته دولسم نه څوک نه ده فارغ شوی. کېدای شي د افغانستان په هیڅ ګوټ کې مسې کار نه شوی. تاسو خپله سره رقم قیاس کوئ، یو ولسوالۍ چې هغه یو برحاله تشکیل ولري، هغه ولسوالۍ ولري دولتي تشکیلات امکاناتو ماشو ټول ازوقې ورته ورسي، اما څور لس کاله درسم نسوک فارغه سوی نه. نو دا چې سونه مشکلات موږ د اړکو چې ترزم موږ خپل غو چت کو.
د ولایتونو د ژغورنې مبارزه هغه ځوانان کوي چې ډیره په کابل کې دي، خو په ولایتونو کې مش ځوانان بیا په دې مبارزو کې ډیره ونډه نه لري. په لوګر کې د زیار مدني ټولنې مشر رفیع الله ستانکزی وایي په ولایتونو کې ځوانان د چارواکو او وسلوالو له ویرې او د ځینو مصلحتونو له کبله خپل غږ نشي پورته کولی.
که دغه ستونزې دوی ووایي بډاګی کې چارواکي تر خفه کیږي، دوی وظیفه له لاسه ورکوي، یا دوی هغه کومې شریک ګټې چې دي هغه له لاسه پکې ورکوي. کابل میشتي خلک چې دي د خپل ولس اناچاري احساس کړې وه، د هغه مقابل کې دا غږ راجک چې نسبتا یو څه خوندي دي هغه خلکو نه. او بل هلته ولایتی چارواکو هم داسې زمینه برابره کړې، ځکه هغه سیستم داسې فاسد سیستم ونه. څوک ورغلی دي یا به هماغه خلکو سره چلیږي یا د ایسته غورځي. نو هغه ځوانان یا هغه خلک چې هلته په ولایت کې دي، دغه له ډارم که چیرې هغوی په ضد کې غږ جکې ایستي له هغه سیستم نه باسي لرې غورځي. موږ کله چې دا غږ راجه که دغه سکوت مات شو، اوس ستا داسې ځوانان ځینې خلک ستا چې موږ سره همکاري کوي، بغیر مستقیم ډول موږ سره همکاري کوي.
که د ولایتونو د ژغورنې غږونه ملاتړ لري، مخالفان هم شته. په میدان وردګو کې مدني فعال او د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالقیوم راستمن د وردګ ژغورنې مبارزه یوه پروژه بولي. له ده سره مو مرکه کړې، د اورېدو بلنه یې درکوم.
پروژه یې شکل ځانته غوره کړی دی. مثلا دوی خپله د ژغورنې ناره په فیسبوک کې پورته کړې ده، په داسې حال کې چې د دوی دغه هیڅ یو غړی نه دی تللی، د کومې ادارې څخه لیدنه نه ده کړې چې عملا یې چا ته ویل دی تا نیمګړتیا ده، دغه د کمی ده. بل دوی د مستعار آیډیګانو څخه استفاده کوي، یو په بل پسې بد ورد ویل کوي، د خلکو سپکاوی کوي، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، دوی شخصیت کوشی کوي، چاته د کلینر نمبر کوي، چاته د بلشي نمبر کوي، چاته د بلشي نمبر کوي. قومي تعصب ته لمن وهي چې دوی شروع په باندې کړی دی او په دې رقم باندې وردګ نه ژغورل کیږي.
نو څنګه ژغورل کیږي؟
که چیرې غواړو یو منطقه وژغورو، په یو اداره کې د فساد مخنیوي وکړو، د ورور په صفت باندې راشو، هغه ته توصیه وکړو چې دغه ته نیمګړتیا ده، د چا شخصیت کوشی باید پکې ونه کړو، هغه اداره باید ځان سره همکار وکړو. که چیرې دوی په خپل وادو کې یا د خپل فساد له منځه وړلو کې پاتې راغلل، نو بیا حق لرو چې مظاهرین وکړو، په فیسبوک کې لیکنه سی وکړو.
خو دوی وایي چې موږ لومړی سر ورته ویلي دي چې باید فساد ونه شي، خو دوی د څو کلونو له تېرېدو راوروسته هم هیڅ ډول اصلاح په خپله اداره کې یا په ځان کې رانه وسته.
کته دوی دا کار نه دی کړی. دوی زړه داسې ده چې د اروپا په شکل باندې باید دلته اداره باید فعاله وي، فساد نه وي، کې خو دغه حالات داسې راغلي چې مجبوري هر څه به منو، فساد به منو.
یعنې تاسې وایئ چې دغه فساد ومنو او هیڅ غږ پورته نکو
نه په فساد د منځلو مبارزه د سینت لکه مخکې ما چې اشاره ورته وکول راشه ادارې ته ور شو اړوند ادارې هغه په چارواکي لري چې چیرې یو رئیس د فساد په منځلو کې پاتې راځي مثلا د پهن رئیس ته اې د فساد باید ورته پګوت کو چې چیرې دای پاتې راځي ولایت بوایو چې چیرې ولی نشي کولای اړوند وزارت ته ورځو او چې چیرې دغه پوښ د مافیا د بیا پاسو چې هغه پورته کوي دلته مافیا را باندې حکم د فساد منځلو دی خپل زمينه ورته مسايده
خو دوی وای چې دغه مافیا حکم ده اوس
اصلا دوی چې دغه چیغه پورته کړي د خپل د مافیا یو برخه ده دوی غوړي د همدې طریقه د غوړژغورن د پاک نامه څخه استفاده وکړو په قوم کې ځان مطرح کړو دا د پاره د خپل ځان یا ملګری لپاره د یک پارلماني چاکن یا ولایتي ټاکنو ځان لپاره کمپاین ورته وکړو د خلکو د احساسات نه نور استفاده وکړي
ولی ته د چارواکو ننګه کوي یا ولی د دوی مخالفي
زه د چارواکو ننګه په هیڅ صورت باندې نه کوم تیر ورځم زه په ولایت کې ناسمه د شمې په ورځ باندې په والی می انتقاد نه کړی پر ساتو می انتقاد نه کړی د خپل حق میځنه غوښته دی خو د دې په مقابل کې ځکه ولاړم مثلا دوی شخصا مفصلی کلی دي چې دا چای خو هم یکی کې پیسې اخلي په داسې حال کې دوی د ما باندې یو اروپي ثبوت کا زده دي تناغه ما او دې مبارزه ما ته پروژه کوي د دوی سره په غوړ ور باندې ناسمه ټلیفوني تماس می ورسنی ول نږدې ورس ناسمه چې ما ته قناعت نه راکړی اخر کې ما ته ویل دي چې تاسو ګروپ ځنه ځوانان د ماسه ملګری دي مدني ټولنې دي ځوانان دي مدني پالان دي په اخر کې موږ ته دي ټیم ولا ویل دي چې تاسو موږ سه یوځاش موږ تاسو ته وړاند درکو
خو د وردګ ژغورنی مبارزې مخکخه باسین بریال دانه منی چې دوی دي د چا پر شخصي حریم تیرای کړی وي
یوازینه شې چې ډی ټینګار په کوم غاده دی چې د چا پر شخصي حریم تیرای نه دی په کار کړه غي پر ژوند کې ته هرڅ ګوري دوی چې په موږ کوم اتهامات لګوي یو سنت دی زما پاړه زما د ملګرو پاړه وړاندې کی مونږ ته خدمت میدان خور دم دغه اختر محمد تایری په چاو خرج وړاندې کی خو ولی محکمې ته دوی ندی ولی څوران ولی ته دوی ندی ولی په مونږ ریزنه شي کولای اما مونږ چې کوم څه لیکو تاسو به یو داسې څونه ګورې چې پاغي کې اسناد او مدارک پراته نه وي خو یې قاضي ملامتول مزن ملامت دم یو چاته چې ولایت په خپل شخصن ځای ور کړی وي یو څوک چې د دې لیکلو درې زره څلور زره افغانۍ اخلي هغه به څنګه د ولایت خیبت وکي هغه به څنګه غلطه خلوي
په کونړ کې هم د میدان وردګ او لوګر په څیر ستونزې ډېرې دي خو هغه ستونزې چې نن سبا د دې ولایت په سطحه مهمه بلل کېږي په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل دي لاسمو دي راهیسې د دې ولایت ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې د ځنګلونو د ژغورلو غږ پورته کړی خو د کونړ اوسیدونکو رضوان الله شپون وایي اوس هم په کونړ کې ځنګلونه وهل کېږي
د لرګو وهل اوس هم جریان لري اما د دغه غږ یو برکت دا و چې خلکو ته فکر ورسېد د ځوانانو په دې پوه شول چې کنن د کونړ ځنګل وهل کېږي یو چارواکی ته ګټه رسیږي سبب هغه چارواکی په اروپا کې په یو لوکس کور کې ژوند کوي ګرچاپیر به ځنګل وي هوا به صاف وي اما په کونړ کې به زه طوفانونو سیلابونو ته به زه پروت یم یعنی ځمکه به زما وړي ماشومان به زما مریضان وي هوا به په ما ګرمیږي یعنی دا ټول تاوانونه به موږ ته پاتې کیږي او دغه خلک به سره د خپلو بچانو په اروپا په امریکا او په نورو غربي ملکونو کې آرام ژوند کوي
رفیع الله ستانکزی هم وایي له هغه وروسته چې دوی په لوګر کې د ژغورنې غږ پورته کړ په ځینو برخو کې بدلونونه راغلل
تغیرات خو یوه بیدایي ضرورت هم کې مخکې ډېره ډېره غلا کوله اوس لیر کم غلا کوي او ډېره په ډارې کوي بل خروار کیس لیسا نه وه ول دغه کله چې لوګر ژغورنې راجک وروسته هغه هغوی راغله معرف وزارت دلته راغله دلته یوه خاصه بودیجه اختصاص شوه خروار ولسوالۍ ته چې هلته باید 45 یا 55 سازان سره دوی سوپر سکل ماشینه ورکړي تر څو هلته لیسا را جوړ کړي او چې هلته هم دوی یو څه فساد وکړ خو یعنې دغه زمینه لوګر ژغورنې د غږ راپورته کړ او هلته دغه امکانات برابر چور لسم پورې مکتب شته دا ان شاء الله یو پروسه ده به اوږدمهالي ورو ورو به سمون راځي
اباسین بریال هم د هغو لاستراوړونو یادونه کوي چې د وردګ ژغورنې د مبارزې په پایله کې لاستراغلي دي
مونږ دوه ولسوالان درلودل چې په کابل کې اوسېدل یو د قربان د لارې جلیس ته لاړو او دویم چې دی د میرداد ولسوال دی دونیم کال وروسته اوسم په کابل کې دی اوس ولایت هڅه دی کوي چې نوې ولسوال مقرر کړي او کسانی راغوښتي خبري ورسره کړي په ټوله ولایتي اداره کې د دیویرینا لکه وردګ ژغورنه چې نامریض واک ویلته موجود وي کارونه نهایت چټک شوي د فساد هغه حد اقل تر رسیدلای دی غیر حاضری صفر تر ټیټه شوې ده مونږ اوس د یوې محلي شورا موقعیت غوړه کړی چې چارواکي ځان مونږ ته په ځواب ویلو مکلف ګڼي مونږ یوازې دې ته خوشاله نه یو مونږ 200 ورقه اسناد لرو 15 دوسیه مو جوړې کړې چې شخصا اقدام کوو چون د وردګ میدان وردګ څارنوالي په دې چارواکو زور نه رسیږي د کابل مرکزی څارنوالي ته د دې دوسیه د سپارلو لپاره مو ټول ډاکومنټ برابر کړی او هغه ته دوی ته سپارو
بریال وایي د وردګ ژغورنې مبارزې نتیجه مثبته وه او باوري دی کزوانان په خنیت د یو کال لپاره دغه مبارزه جاري وساتي یو لوی بدلون ته به دروازه پرانیزي
دا حالات بل اخر بدلول غوړي نو روسانو بدل کړ، نه انګریزانو در بدل کړ، نه امریکایانو در بدل کړ. بالاخره ځوان نسل مکلف دی د دې وطن اوبه څښلي، اکسیجن تنفس کړی. دوی لږ تر لږه دا باید ثابته کړي چې تغییر ممکن دی، اصلاحات ممکن دی. دا وکیلان چې په سنا کې، په پارلمان کې، په ولایتي شوراګانو کې ناست دي، دا زموږ وکیلان دي، زموږ اربابان نه دي. شخصا د یو ماکل په توګه زه حق لرم چې خپل وکیل مجبور کړم پوښتنه کوي کنه ورنه وکوم. چارواکي تر اوسه چا ویرولي نه وو، چا ورته ویلي نه وو، هغوی ځانونه په ځواب ورکو ویلو ولسته مکلف نه وو ګڼلي. اوس د لومړي ځل دپاره متوجه کیږي که څوک وغواړي هغه کولی شي چې موږ په هر شکل وي موږ را کنټرول کړي، د موږ نه حساب وغواړي، زموږ نه کتاب وغواړي. زه په دې باور یم چې که یو کال پورې موږ مخته لاړ شو په افغانستان کې متحد با فکر مقدس پاک و غیر سازگاری زبانان که اول ایشی اتیخ فیصد تقیرات را که
خواگو آوریدون که داتا نیزنگی محمدل تا پیتر رسیگی در بلیخ پروانی موالا ملشا
ازادی رادیو پا انترنت کی www.azadiradio.com